السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې پرون ته ژوندۍ باندې خپور شوې د مور او ماشوم روغتیا ته ځانګړې شوې. په ځانګړې توګه د هغو ماشومانو روغتیا ته چې په خوارزواکۍ اخته دي او هغه راز دغه راز هغه میندې چې خوارزواکۍ ګالي په دې پروګرام کې ورته ښې سپارښتنې شوې دي. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام استازی وایي دغه شورا د افغانستان د بشري حقونو ملي راپور تصویب کړ. دغه راپور د تیرو دوشنبې په ورځ په دغه شورا کې د افغانستان د استازي نصیر احمد اندیشه لخوا په یوې غونډه کې وړاندې شو او پکې د افغانستان بشري وضعیت کړکېچن وبلل شو. ښاغلي اندیشه نن ازادي راډیو ته وویل چې پر راپور سربیره دغه غونډه کې د اویا هیوادونو لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه 233 سپارښتنې مطرح شوې چې دا د پټکو د وضعیت د ناوړه کېدو څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو شورا پر تازه اندېښنو او راپور تبصره نه ده کړې خو وړاندې تر دې ورته راپورونه رد کړي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون یو شمېر نور بندیزونه لګولي چې نړیوالې اندېښمن کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان په 15مه غونډه کې د وسولیز آرام او پرمختللي افغانستان لپاره د دغه شورا پر ملاتړ ټینګار وشو. دغه سازمان پرون یکشنبه په ګامبیا کې په دې اړه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ. په پریکړه لیک کې د افغانستان یو شمېر ستونزو لکه د بشري حقونو، ننګونو، ترهګرۍ، نشه یي توکو او نورو ټولنیزو ناخوالو یادونه هم شوې. تر دې وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه د ګامبیا غونډه کې ویلي وو چې دغه سازمان په افغانستان کې له اوسنیو حاکمانو سره د ګټور دیالوګ او بشري چوکاټ له لارې تعامل ته دوام ورکوي. په تبیید کې د افغان خبریالانو فدراسیون یو ځل بیا په افغانستان کې د دوی په ټکو د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون پرون ناوخته په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې طالبانو تازه په پروان کې د ملي ټلویزیون خبریال ندا محمد نوري نیولی. خبرپاڼه کې راغلي چې د طالبانو چارواکي د دغه خبریال نیول نه تاییدوي او د خبرپاڼې په ټکو همکاران هم له ویرې پټه خوله دي. دغه فدراسیون ویلي چې د طالبانو حکومت په دې کار سره غواړي چې د بیان ازادي محدوده کړي. په غور ولایت کې زورورو سیلابونو څخه باندې زر کورنۍ بې ځای کړي او د مهال پتش میدان پاتې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوئیټر لیکلی چې دغه سیلابونه وړ مورز په مرغاب ولسوالۍ کې راوتلي چې دغه ولسوالۍ ته مالی زیانونه هم اړولي او لارې بندې کړي. که څه هم د غور په سیلابونو کې د سار د زیان راپور نه دی ورکړل شوی خو د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویلي پیخه او زیانونه یې لا بشپړه نه ده څېړل شوی. په افغانستان کې د وروستیو څو اونیو سیلابونو له کبله لسلو ډیر کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا فوندرلین د چین له ولسمشر شي جنپینګ څخه وغوښتل چې د اوکراین په جګړه کې پر روسیې له خپل نفوذه کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې له تیرو 15 کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د اروپا په سفر وتلی او د نوموړی پرون پاریس ته رسېدلی. د اروپایي کمیسیون مشر میرمن فوندرلین ویلي له چین سره د اروپا اړیکې خورا پیچلې خو مهمې دي. د چین ولسمشر داسې مهال د اروپا سفر پیل کړی چې د اروپایي ټولنې او چین ترمنځ پر یو شمېر سوداګریزو موضوعاتو لانجې روانې دي. او د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو عمومي ریاست وایي د مسکو تر ولکې لاندې بردیانسک سیمه کې د روسیې هغه چارواکی له منځه وړل شوی چې د اوکراینی زندانیانو په شکنجې تورن وو. د اوکراین دفاع وزارت که څه هم په مستقیم ډول د دغې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې یفګینی انانیفسکی په هغه چودنه کې وژل شوی چې پر موټر یې شوې ده. بل لورته د روسیې د څېړنو کمیټې په یو بیان کې ویلي چې بردیانسک سیمه کې یو محلي چارواکی د موټر په چودنه کې وژل شوی خو دوی د دغه کس نوم نه دی یاد کړی. د پیښې د څرنګوالي نور جزئیات لا نه دي خبر شوي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه خلک په شدید خوارزواکۍ اخته دي چې دې ډله کې 3.2 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دوی ته مرستې ور ونه رسیږي نو ممکن سږ کال په افغانستان کې زرګونه ماشومان د خوارزواکۍ له کبله تلف شي. خوارزواکۍ څه شی ده او څنګه پیدا کیږي؟ ولې میندواره او شیدې ورکوونکي میندې او ماشومان ډېر ترې کړیږي؟ څه وکړو چې میندې او ماشومان له خوارزواکۍ وژغورو؟ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د ماشومان او عمومي طب متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. دواړو ډاکټر صاحبانو ته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، تاسو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرته د اړیکې وسنه لري موږ ته لنډ زنګ یا مسکال وکړئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00420212 1540 بل شمیره ده 00420212 1540. تاسو کولای شئ چې زموږ له واتس اپ شمیرې سره هم اړیکه ونیسئ. زموږ واتس اپ شمیره هم فعال ده، کولای شئ په واتس اپ کې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212 1540. ورزو ډاکټر صاحب اکلیل خبرونې ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي راځي. پایل کې زاوریدونکو ته یادونه کوم چې ډاکټر صاحب اکلیل په ویانا کې دنده لري، د مهال د ماشومان او عمومي طب متخصص دی. ډاکټر صاحب تاسو په سر کې خوارزواکي یا سوی تغذی څه ډول اوریدونکو ته ورپېژنئ؟
مننه کوم ښاغلی نویدین صاحب. نو مې تر هڅه ګران لیدونکو لستون افغانستان د افغانی ټولنې ماشومان او میندې جوړوي چې د خوارزواکۍ ناروغي په دغه ګروپ کې ډېره لیدل کېږي. دا په دې معنی چې ماشومان او میندې په لسو کې شپږ یا اووه کسان جوړېږي چې د خوارزواکۍ سخت ډول همدارنګه ابتدایی دول او منځنی دول امیده کیجه. ده خوارزواکی لوی دلیل داری چه خلق ده دانسی خزا چه آغا گتوره بی ورد بی ده روخیال پاره پا پرا معلومات نلیلی. ده پا دیمانا چه یا هم خلق یا په ټولنه کې د سواد کچه کښته ده، یا دا چې مثلا خلک د غذایي توکو د اهمیت او اړینوالي په اړه پوره معلومات نه لري، یا دا چې مثلا خلک اقتصادي توان نه لري چې ګټور غذایي توکي رانیسي او ویې کاروي، یا دا چې په ټولنه کې ستونزې شته، یا مثلا سیلابونه شته، یا قاتل وجود لري، یا مثلا جګړې شتون لري تر څو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی وي. او دا د خوارزواکۍ ناروغي چې ده، دا په ماشومانو کې چې سر پنځه کلونه کښته وي ډېر لیدل کېږي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې تر یو کال کښته دي، او په میرمنو کې هغو میرمنو کې ډېر لیدل کېږي چې دوی د امیدوارۍ په وخت کې وي، یا کله چې دوی ماشومانو ته شیدې ورکوي.
بله، و کور ودان. ډاکټر صاحب اکلیل تاسو را سره پاتې شئ. راځئ چې ډاکټر صاحب خالد غالب ته هم ورشو. ډاکټر صاحب خالد غالب په افغانستان کې په کابل کې فعالیت کوي، له افغانانو سره ډیر سروکار دی. لدنه به پښتو چې دا مهال ډاکټر صاحب غالب په افغانستان کې د خوارزواکۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان په خوارزواکۍ، البته په شدید خوارزواکۍ یا په هغه اکیوټ مالنیوټریشن چې ورته وایي، په هغه باندې اخته دي، او وایي چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي. تاسو چې هلته عملا کار کوئ، آیا داسې په سترګو هم معلومیږي چې د خوارزواکۍ کچه په همدې سطح باندې ده؟
لودین صاحب مې هر څه ته د مخه تاسو او استاد درانه ملمته سلام احترامات وړاندې کوم. استاد دلاري د ازادي راډیو اوریدونکو ته بل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم ویلې، واقعا دا یو ډېر غټه ستونزه ده چې افغانستان کې موجوده وګړي دې سره مواجه دي، او د کوم تحولات چې په افغانستان کې په تېرو څو لسیزو کې رامنځته شوي دا د دې باعث شوي دي چې خلک اکثره خصوصا ماشومان، یو کرنۍ څخه ښکته ماشومان او میندې، دا د خوارځاکۍ او د خوړو د ناانډولۍ سره مخامخ شي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم وفرمایل، افغانستان کې تقریبا نیمایي نه ډېر وګړي همدا اوس د احصایو مطابق د غذایي فقر سره مخامخ دي، او پنځه څلوېښت سلنه یعنی سلو کې 45 نفره دا د متوازن غذا ته لاسرسی نه لري. لکه څنګه چې تاسو ویلې، اکثره احصایې دا ښیي هغه نږدې ډېر تازه معلوماتو په اساس 3.2 میلیونه ماشومان دا د خوارځاکۍ شدید خوارځاکۍ سره مخامخ دي، او په هادې خوارځاکۍ سره مخامخ دي. نو دغه احصایو او دغه احصایو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې دا یو غټ ناورین دی چې دې ته باید جدي توجه وشي، تر څو ماشومان او میندې او هغه خلک چې ډېر زیات د دې څخه متضرر کېږي هغو ته هغو سره کومک شوی وي، او د دغه بحران نه او د دغه حالت نه هغو موږ ریستلي.
بله، و ډاکټر صاحب غالب سلامات اوسئ. کور ودان اوریدونکو ته یادونه کوم چې اوریدونکو ستاسو خپله خبرونه دا کولی شئ اړیکه ونیسئ او د خوارځواکۍ په اړه باندې له ډاکټر صاحبانو نه وپوښتئ. موږ سره دوه میلمانه دي، له ویانا نه را سره ډاکټر صاحب اکریل دی، او دغه راز له کابل را سره ډاکټر صاحب خالد غالب. مننه چې دغه ډاکټر صاحبانو زحمت ګاللې او زموږ بلنې منلې ده. ډاکټر صاحب اکلیل، بیرته تاسو ته راګرځم مخکې دې چې اوریدونکو اړیکه ونیسي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه په وروسته پاتې هیوادونو لکه په افغانستان کې څو عوامل مو یاد کړل چې له مخې خلک په خوارځواکۍ اخته کېږي. فکر کوم تر ټولو لوی عامل همدغه بېوزلي ده، فقر ده، ناوړه اقتصاد دی چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي، یا درې وخته خواړه نه ورسیږي، که خواړه ورسیږي هم د حتی کافي نه وي، یا هم دومره انرژي نه لري چې د دوی هغه ورځنۍ اړتیاوې دې تامین کړای سي. دغه خوارځواکي فکر کوم ډولونه هم لري، او په افغانستان کې دغه 4 میلیونه شاوخوا چې یادیږي دوی وایي په شدید خوارځواکۍ اخته دي. نور ډولونه کوم دي د خوارځواکۍ عمده ډلبندۍ کې راته وکړي ډاکټر صاحب اکلیل؟
ولې نه، خوارځواکۍ چې په عمومي توګه ټولې د توګه پر دې ډول کې شل کېږي چې درجه یوازی موږ او تاسو په روغتون کې یوازی د خوارځواکۍ سخت درجه سخت پړاو وینو، دا ځکه چې خفیفه او منځنۍ درجه د خوارځواکۍ و روغتون ته نه راځي، یا هم که روغتون ته راشي امبولانس کې درملنه کېږي. په یوه احصایه کې داسې راغلي دي چې د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې د ماشومانو په ډپارټمنټ کې په سلو کې 15 ماشومان چې د عمر یې سره 15 کلونه کښته وو، دوی په شدیده یا سخته خوارځواکۍ اخته وه. بل د خوارځواکۍ لاملونه نور کېدلی شي چې د خلکو ناسم باورونه وي، ناسمې عقیدې وي. مثلا په ټولنه کې، افغاني ټولنه کې کله کله داسې دود وي چې بعضې کسان ځینې کسان داسې باور لري چې چې ځینې خواړه ماشومانو ته نه دي شم. مثلا د بیلګې په توګه یو ماشوم چې د یو کال وي او هغه د قی او اسهال په ناروغۍ یا د کانګو او نسناش په ناروغۍ اخته شي، نو ماشوم ته اوبه نه ورکوي په دې خاطر چې مور او پلار دا فکر کوي چې که چېرې اوبه ورته ورکړي کوچنی اسهال یا نسناش لري اوبه یې بېرته له کولمو څخه وځي. او یا مثلا یو بل غلط باور دا دی چې ماشومانو ته چې عمر یې څلور کال کښته وي هګۍ او شیدې او غوښې نه ورکوي. دوی داسې فکر کوي او په دې غلط باور دي چې دا شیان دا غذایي توکي چې دا ډېر درانه دي، ثقیل دي، ماشوم ته ګټه نه څه چې تاوان رسوي. او بل دلیل د خوازواکۍ دا دی چې په افغاني ټولنه کې روغتیایي خدمتونه په کافي اندازه شتون نه لري. دا په دې معنی چې روغتونونه او کلینیکونه لکه مثلا د مور او ماشوم روغتیایي مرکز په لویو ښارونو کې شتون لري، په کلیو او بانډو کې هېڅ شتون نه لري. او که چیرې هم په یو ولسوالۍ کې یو کلینیک د مور او ماشوم شتون ولري، دا یوازې د ولسوالۍ په مرکز کې وي. په کلیو او بانډو کې هېڅ لاسرسی خلک و روغتیایي خدمتونو ته نه لري. نو ځکه د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی هم یو لوی دلیل دی چې دا دلیل روښانه دی، ځکه افغانستان یو جګړه ځپلی هېواد دی، یو غریب هېواد دی او د دې توان نه لري چې په ټول هېواد کې تر کلیو او بانډو پورې روغتیایي خدمتونه ورسوي.
کور ودان ډاکټر صاحب بکلیل سلامت اوسئ. ډېره مننه له ډلبندۍ نه مو چې دا یادونه مو وکړه چې خوارزواکي یا سوی تغذیه په درې ډولونو ده، خفیف ډول دی، متوسط ډول دی او شدید. له بده مرغه چې ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان چې په دې کې 3.2 میلیونه ماشومان دي، یعنی تقریبا 90% ماشومان دي او 10% هغه میرمنې دي چې هغه شیدې ورکوي او یا هم په ګېډه ماشوم لري یا میندواره دي. 4 میلیونه شمیر هم د پام وړ شمیر دی. په دې لکه تاسو اوریدونکو دغه خبرونه اوري، دغه سپارښتنه چې ډاکټر صاحبان کوي دغه در سره په دقت واوري او کولای شي چې خپل گاونډي او خپل خپلوانو ته هم دغه سپارښتنه ورسوي. یو اوریدونکو راسره وصل دی، دغه اوریدونکو ته به ورسو خبرې به واورو، پښتنه به واورو، بیا به خبرونه ته دوام ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوري
دیمان ته وکړه. جناب الدین صاحب سلامونه تاسو ته. د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به. صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت څخه.
اتل صاحب له هلمند نه ستړي مشي. په هلمند کې هم کله ناکله یادونه کیږي چې ډیر لوی ولایت دی او روغتیایي خدمات لکه څنګه چې لازم دی په هغه کچه باندې نسته. هلته د روغتیایي ستونزو په اړه راته وایي او دغه راز د خوارزواکۍ په اړه باندې چې زموږ د بحث موضوع ده راته وایي او پښتنه هم کله رای مهرباني
مننه. خدای پاک دې قدر وکړي. جناب الدین صاحب یو سلام ملمنو ته وایم. خدای پاک دې روغ جوړ وي. واکان لودین صاحب محترم لکه تا چې اشاره وته وکړ، هلمند هم یو دغه ولایتونه څخه دي چې مثال د خبرې خوارزواکۍ ماشومان پکې ډیر دي، خصوصا دغه جنوبي ولسوالۍ لکه ګرمسیر ولسوالۍ او خانشین ولسوالۍ. دغه مندکی کې لودین صاحب محترم د ولایت څخه ډیر لري پرتې ولسوالۍ دي. په دغه مندکو کې بیا اندازې زیاته د خوارزواکۍ خودت خبره د لودین صاحب محترم یو ما پر اوریدونکو باندې زغ دی چې مثال د خبرې دغه اوریدونکو کې مثال د خبرې د ما ځاغ اوري د اساس رسنۍ په هلمند کې اکثره کورنۍ او لودین صاحب محترم د اساس رسنۍ ډیر زیات منوال د ازمر د هلمند او د کندهار خلک. نو کدی مثال د خبرې ما ځاغ اوري لودین صاحب محترم یو د خوارزواکۍ اصلي لامل چې دی دلته په هلمند ولایت کې چې مثال د خبرې د ازمر په کلیو په گاوند کې یعنی د نږدې د امساګان چې وینم یو اصلي لامل دغه دی چې مثال د خبرې دغه اولاد پالنې ته دی مثال د خبرې پاملرنه نه کوي لودین صاحب محترم. دا مې په دې درته وویل چې دلته زموږ په گاوند کې مثال زموږ گاونډیان دي، زموږ داسې خلک لرو لودین صاحب محترم چې واته دانې نارینه اولاد هم لري. خدای بیا به تفدونه کوزی پسې ګرځوي. مثال د خبرې چې زما اولادونه ډېر زیات اولادو ډېروالي ته خوشاله دي، خو دغه ته پاملرنه مثال د خبرې ډېره کمه ده چې مثال ته عیالونه ډېرې پالنګ لودین صاحب محترم باید سړی هغه خپل وخت طاقت ته وګوري چې توان لرم که نه لرم د دوغو اولادو. نو بار په دغه مزودین صاحب محترم په کورنی باندې کې مثال اقتصادي وضعیت خراب دی او دغه ډیر ماشومان په کور کې ولري به مثال د خبري نه نه پاره لاس نه پاره یالداري په کور کې ولري لا دی د دوه کوزې د درې کوزې تلاش کی نو دغه ماشومان چې لودین صاحب محترم دلته خوردواکي اکثر لوی لامل دغه د خپل په دستورګو لیدلې حال د تمام لودین صاحب چې اصل لوی لامل دغه چې په کورنی کې عوامه په هوای نه ته د اولاد ډیر ځاپه مثال د خبري پاملرنه کوي دغه ته پاملرنه نه کوي چې پنځه نه پاره دی شپږ نه پاره دی چې په نس ماړي په ګډ ماړي بس هغه چې دی دغه مثال د خبري وی اولاد روزل شي لکه پالل وی یا پالل شي دی نو زما پر اولیدونکو باندې دغه د اولیدونکو سم محترم چې مثال د خپل بچانو ته پاملرنه وکړي که څه دانی که درې دانی هغه د شو ورځې هغه د لسنه پر جواب به لودین صاحب ابل د ډاکټر صاحبانو ته مې دغه یوه پوښتنه د لودین سم محترم چې څنګه کولای شي چې مثال د خبري یو ماشوم په خوارځواکي اخته یې ځکه دلته داسې ولسوالۍ شته دا چې معلومات در وخت لودین صاحب د مرکز مشکرګاه ښار څخه ډېرې لرې دي نو که مثال یو روغتیایي مرکز د چا په سیمه کې نه څنګه کولای شي چې یو ماشوم په خوارځواکي باندې اخته یې کوم خوراکي توکي مثال د خبري ورکړو چې دا ماشوم په خپل پښو ودرېدي لودین صاحب محترم دغه یو غوښتنه مې د ډاکټر صاحبانو ته
کور مو ودان اتل صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ خیر اوسئ یو بل اوریدونکي هم را سره استډیو تواصل لیدي د خبري به هم واورو بیا به ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړو ستړي مشي ازادي راډیو ته غواګي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب الله جراول محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم
او محمد اشرف خان له کندهار نه ستړي مشي کندهار کوم ځای نه خبري کوي له خار او کله کومي ول سوالینه او تاسو د خبرونه پاره څه وایي ډاکټر صاحبان مو خدمت کړي مهرباني کوي پښتنه هم درې مهرباني وکړي
مننه جره شایسته موضوع ده د کندهار ولایت ارغنداو سوالي څخه د ټلیفون پر کرښه ما یو سلام محترم او ملمنو صاحب ډاکټران توام او اجاد زهي محمدي صاحب ته پکندار سلام نوام ول بالکل دا خو ډیر شایسته موضوع ده مشتا چې راځو تعقیبو مر ډیر خوشاله یو جان منل ورور چې تاسو مر یو ژغ تر یو زار سوې یا دا چې محترم ډاکټران طيبان مشته را ملمنه کوي مقصد چې مش ګټ نه خو دا خبره مشته ډیر د خوشحالي زیری دي خو لکه څنګه چې محترم اتل صاحب د علم ولایت څخه اشاره وکړه دا د خوارزواکۍ فارم د موضوع ده دلته زمج هم یو د دوستانو څخه یو کښنې ماشين راوستل او چې هغه داسې مرزي درلودله د علم ولایت لشکرګا او لشکرګا ولایت څخه راوستلونه نو دا دلته ډېر ډاکټرانو چې ورسوي البته تر چنایي شه په خاني پرې دا غو جواب ورکړي وسه پاکستان کوچ تر سوالی دی نو زمر هم دا څرګندونه ده چې مقصد باید چې د زمر د افغانستان ډاکټرانو د جما شومان او پښتنو وکي پر دا کورو باندې وګرځي او بل زمر ول څه خلک هم باید چې ترجیح را ده مقصد دا کوشش وکي چې په داسې ماشومان باندې سر وګرځي او پښتنو نه د ډاکټر صاحب صداغه ده چې څنګه کولای شو دلته پلا د اساس د رادیو څنګه سره نشرات کړو سره نو په ما باندې هغه پښتنه نه سوګل نو چې سره کام کولای شو چې موږ لاسرسي ورته وکړو پر څه ترتیب باندې د چا څه پښتنه وکړو ډاکټران ته ورسو دلته ته دا یو کو دا یو معلومات چې راته راکې نو بس نور ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړه
خا مننه کور ودان هدف مو دا دی چې له خوارزواکي اخته ماشوم سره څه وکړي پښتنه مهم دا ده کنه
بله او محترم اسد الله لودین صاحب افشتنه ورور
سلامات سي محمد اشرف خان چړي کمنه ولې به کور ودان تاسو بس غوښي ورزو ډاکټر صاحبانو ته نور اوریدون کې همسته منتظر دي پاتې شي ډاکټر صاحبانو ته په نوبت ورکو چې دغه پښتنه جواب کی ډاکټر صاحب غالب تاسو کې چیرته د اتل سي پښتنه جواب کوي بیا به د دویمه پښتنه ډاکټر صاحب کلیل جواب کی اتل صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې و او پښتنه هم درلود او تبصره هم ډیره جالبه و زما خوښه شوه وي اکثره کورنۍ د ماشوم شمیر ته یا کمیت ته ارزښت ورکوي اما کیفیت او پاللو ته ډیر پام نه کوي ممکن دغه ستونزم په افغانستان کې وي چې یو لامل په همدا وي چې ماشومان سم نه پالل کیږي او په خوارځواکۍ اخته کیږي په دې اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې تبصره وکړي او بیا پښتنه ته هم ځواب ورکړي مهرباني
ډیر مننه ډیر ډیر جالب ټکو ته اشاره وکړه او ډیره پښتنه وکړه مخکې دا غین زه د ډیر پښتنې تر شم صرف غواړم کې دی چې بس باول کې زه نو په تماس کې کې ډاکټر صاحب هغه مطرح کړي او یو غلط آن د خلکو په پنځ شې دی هغه دی چې دا یوازې موږ خوارځواکي یادو یعنی د خوړو د نه موجودیت یا د خوړو د کمال له وجه چې کوم مشکل رامنځته کیږي. خو اصل کې دا د خوړو ناانډول چې دی یا د غذایي موادو ناانډول دا مونږ کولی شو په دوه کټګوریانو وویشو، ځکه خواړه خو داسې خواړه ضرور دي د وجود دپاره، او دا داسې دي لکه موټر ته چې تیل ضروري، ځکه د هغې د حرکت دپاره، ودې دپاره، نشونما دپاره، د وجود د فعالیت دپاره، ورځنۍ چارې د مخ په وړاندې دولو دپاره دا خواړه ډېر ضرور دي. غذایي مواد هم چې دي دا باید په یو خاص توازن واخیستل شي، او که چېرته دا انډول موجود نه وي نو د دې غذایي موادو کمښت او یا زیادښت، لکه په ساده ژبه کې وایم افراط او تفریط، په دې کې که چېرته افراط پکې وشي زیاتوالی د یو نوع غذایي موادو لکه د غوړو یا د مثال د پروټینو یا د شیرینی باب او همدغسې د ویټامینونو او د منرالونو، که چېرته دې زیات واخیستل شي یوه برخه د دې یا زیاته برخه د دې زیاته واخیستل شي، هم نانډول رامنځته کوي او هم کموالی د دې چې دی چې هغه مونږ خورده ځواکي مخکې یاده کړه، د نه اخیستل بیا دغسې انډر نیوټریشن یا د خوارځاکي رامنځته کوي. خو بل اړخ ته که چېرته زیات هم واخیستل شي چې دا هم یو ستونزه ده، او اکثره چاغي او د وزن د زیاتوالي باعث ګرځي، دا هم یو مشکل دی چې دې سره هم زموږ جامع اوس مخامخه ده. نو دغه یو وضاحت ما غوښتل چې وکړم چې خلک دې باندې پوه شي چې یعنی د خوړو یا د غذایي موادو نه انډول کاغه کم شي یا زیات شي، دا دواړه چې دي دا یو غیر نورمال حالت دی، او دواړه چې دي دا مشکل سره وجود مخامخي. ضرور پوښتنه وکړه دا خو ډېر ضرور ده، ځکه ماشومانو تنظیم، تولد او ولادت تنظیم دا ډېر ضرور دی، هم د مور د صحت لپاره او هم د ماشوم د صحت لپاره کافي باید وقفه موجوده وي. د دوه ماشومانو په منځ کې باید کافي وقفه موجوده وي. که څه موږ په دې باندې عقیده لرو، الحمدلله مسلمانان یو چې رازق چې دی هغه الله دی، رزق ورکوونکی الله دی، پالونکی الله دی، خو باید دغه توازن باید موجود وي، دغه فاصله باید موجود وي. د ماشومانو تربیه ته، ماشومانو تغذیې ته، د هغو پالنې ته باید خاصه توجه وشي. نو ډېر روډ ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړو، زه هم په دې باندې د سر موافق یم چې که چېرته دې ته خاصه توجه وشي او ماشومانو تولد کې یو خاصه فاصله مراعت شي نو دا به ډېر ښه وي. د هر څخه د مخې تر څو چې موږ یو مریض یو ناروغي ونه پیژنو او هغه اعراض او علایم دی هغه ونه پیژنو، د هغه تشخیص هم مشکل دی او بیا تداوی هم مشکله ده. نو ډېر ورته به زما توصیه ده، اول خو دا وکتل چې چایې د ماشوم خوارځواکه دی او که نه دی. نو بعضې علایم که چېرته د ماشوم ولري، هغه علامې چې موږ کولی شو په ډېر اسانۍ سره د ماشومان وپېژنو، وزن د دې ماشومان کموالی یا وزن په ښه شکل باندې وزن د دې ماشومانو نه زیاتېږي یا د وزن یې په مناسب شکل باندې نه اخیستی، همداسې سترګو توروالی رامنځته کېدل، کسالت، خستګي، د خوب خرابوالی، د خپل محیط سره علاقمندي کموالی، د ویښتانو تویدل، دغسې اعراض او علایم که چېرته دا ماشومان ولري نو کوشش وکړي چې خپل نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي، هلته خپل هغه مرکزونه چې هلته کېدی شي د خوارځواکۍ یا دغسې خدمات موجود وي نو هلته دې مراجعه وکړي، خپل معالج ډاکټر سره هغو به مخصوص اندازې او معاینات اجرا کړي تر څو وکولی شي دا تشخیص کړي، او هغې نه وروسته چې دی خپلې خاصې توصیه به دو ته وکړي چې کېدی شي د پروګرام په
بالې کور ودان. ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. دغه پروګرام پر خوارځواکۍ راڅرخیږي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان په افغانستان کې په شدید خوارځواکۍ اخته دي. په دې کې څه باندې 3 میلیونه ماشومان او نورې میندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې دي. ډاکټر صاحب کلیل تاسو ته راګرځو. د محمد اشرف ورور چې اړیکې نیولې ول ارغنداب نه پوښتنه درلوده چې تاسو ورته څه سپارښتنې کوئ، وایي که چیرته موږ خوارځواکه ماشوم ولرو څه ورسره وکړو، کور کې وساتو، خواړه ورکو او کنه روغتون ته ورسوو؟ تاسو حتماً تبصره اوریدلې وه چې هغه هم ویل چې کله ناکله په افغانستان کې خلک ډیر خپل ماشومانو ته پام نه کوي. تاسو هم مخکې خپل تبصره کې ورته اشاره وکړه چې ځینې غلط دودونه او غلط روایتونه دي د ماشومانو د خوړو په اړه باندې، ښه چې هغه هم سره حل سي. څه وایي محمد اشرف ورور ته چې له کندهار نه اړیکه نیولې ول ارغنداب نه؟
لومړی درس محمد اشرف خان ته سلام وړاندې کوم او ته سلام موسی ته دا وایم چې درمننه یا علاج د خوازواکۍ په درجې پورې اړه لري چې خوازواکۍ په کومه مرحله یا کوم پړاو کې ده یا کومه درجه لري. که چیرې مثلا خوازواکۍ خفیفه او منځنۍ درجه وي کېدای شي چې ماشوم په کور کې درمننه وشي، او که چیرې خوازواکۍ سخته درجه وي یا شدیده درجه وي نو بیا دا ماشوم اړ دی چې روغتون ته ولاړ شي. تاسو کولی شئ مثلا چې خفیفه او منځنۍ درجه خوازواک ماشومانو ته په کور کې درمننه پیل کړي، البته د یو روغتیایي کارکوونکي یا د یو ډاکټر تر نظر لاندې. لومړی سره څه مهم دا دی چې ماشوم ته باید هر وخت اوبه ورکړل شي. دا په دې معنی چې که چیرې ماشوم خوازواک وي او قی او لسان ولري یا نسناس او استفراغ ولري کانګې ولري باید ازمن ماشوم ته اوبه ورکړل شي. بل دا چې داسې غذایي توکي چې هغه هم ماشوم ته قدرت ورکوي، یعنی کالوري ورکوي، او هم د ماشوم د کوچني په د غړو یا عضلاتو او د هډوکو په کلکېدو کې مرسته کوي ورکړي. مثلا هګۍ ماشوم ته ورکول، شیدې ورته ورکول، همدارنګه غوښه ورته ورکول او تازه میوه او سابه. داسې دی چې د مثلا یو ماشوم چې یو کلن اوسي او دی خوازواک اوسي، موږ کولی شو د ورځې یوه هګۍ ورته ورکړو، یا مثلا کولی شو چې موږ ورته څو ځله یو ګیلاس شیدې ورته ورکړو، یا کولی شو چې مثلا شوروا ورته ورکړو، یا غوښې چې ښه پخې شوي وي دا ورته ورکړو، یا مثلا تازه میوه ورته ورکړو، دا یا هم سابه ورته ورکړو. نو دا مهم شی دا دی چې دا د خوراک ورکول چې دا باید یو ترتیب ولري، یو نظم ولري، یعنی دا چې د معالج ډاکټر یا د روغتیایي کارکوونکي تر لارښوونې لاندې ورکړل شي. او که چیرې کوچنۍ مثلا په سخته خوارځواکۍ اخته وي، بیا نو مجبور یاست چې ماشوم روغتون ته یوسئ او د ماشومان ډاکټر تر نظر لاندې روغتون کې بستري کړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو ته نوبات ورکوو، اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي. یو اوریدونکو بر واخلو، ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی. مهرباني وکړئ تاسو د واتس اپ لار نه وصل یې غاګ مرادي خبرې وکړئ. د اوریدونکو اړیکه پرې شوله. بل اوریدونکو ته به ورسو چې ټلیفون کې وصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
مننه. خیر ویسی تاسو ډاکټر صاحب، ستړي مسی ډاکټر صاحب، سر اغلاس تمام هیله لرم چې ښه وایست.
ډیره مننه ورور. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي او که پوښتنې هم لرئ مهرباني.
مننه. زه علاوالدین خاکسار یم، د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده د خبرونې د موضوع په اړه. همدم څه خبرې کوم، بیا به د ډاکټر صاحب محترم نه یو پوښتنه ودویم کوم. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب اوریدونکو اشاره ورته وکړله، رښتیا هم زموږ په هېواد کې لا هم نور کار ته اړتیا شته چې رسنۍ او د اچانۍ د مسجدو د لارې یا روغتیایي کارکوونکي خلکو ته عامه پوهاوی په دې برخه کې ورکړي. که موږ وګورو، زموږ ماشومان تر ډېره بریده د خوارځواکۍ سره مخ دي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړله، شیدې هګۍ او دا شان دا زموږ په کورونو کې تر ډېره بریده پیدا کېږي، او دغه په ډېرې اسانتۍ موږ په سیمو کې خلک لاسرسی ورته کولی شي. خو البته بیا هم دغه خپل ماشومانو ته نه ورکوي، هغه وخت چې ماشومان بیخي د کاره ولویږي، مریضي هم ورپکښې زیاتې نورې واده وکړي او بیخي د مرګ سره مخامخ شي، بیا یې دوی روغتونونو ته بیایي او یا یې دا شانې ډاکتران ته مراجعه کوي. خو هیله ده چې بس ټوله دې شي ته پاملرنه وکړي، خدای دې وکړي چې زموږ د هېواد او زموږ د وګړو څخه دغه خوارځواکۍ لمن نور ټوله شي، البته د ټولو مشکلاتو او ناروغیو. نو ډاکټر صاحب چې مې بیا پوښتنه دغه ده، لکه څنګه چې د یادونه وکړله، د هګۍ او دا ځینې شانې شیدې او دا شانې یاد کړله، نور دا شان چې شدي چې موږ تر هغه وړاندې چې روختون په خپل ماشوم بوزو د خوارزواکۍ لپاره چې شدي چې هغه د دغه غوی د شان سره په څنګ کې ورکو چې هغه د دغه درملنه وکیا او بل پښتنه مې داده په ماشومان کې دغه خوارزواکۍ د څه وخت نه پیدا کیږي او نمرنې نشي نښانې چې شدي.
ډیر مننه خاکسار صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان مخکې ورته ډاکټر صاحب غالب لنډه اشاره وکړه، نه خونی خانو ته دغه راز د خوړو په اړه هم وویل شول، خو بیا به تکرار کو. حتما تاسو له رادیو نه مخورئ، ډاکټر صاحبانو په دې اړه درته تبصره وکړي. یو بل اوریدونکی راخلو، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
ډیره زیاته مننه جناب الدین صاحب، سلامونه تاسو ډاکټران صاحبانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زبلای دا وخت لغزنه خبرې کوم.
مهرباني زبلای صاحب، ستړي مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایي او پوښتنه مو هم کوي، مهرباني.
ژوندای وسه ډیر مننه. متاسفانه دا تاسو چې کوم شمیر اعلان کړي، یعنی 4 میلیون افغانان ماشومان خاصتا په افغانستان کې په خوارزواکۍ مبتلا دي، فکر کوم د ډیرو هیوادونو په سریزه کې برازي. متاسفانه نو د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، دا چې د ماشوم له شروع نه تقریبا خو جوته د همدا خوارزواکۍ په کورنۍ کې بور سره مخ چیزی کله سی د یو مور سره په وجود کې ماشومی، هغه کورنۍ څنګه چلند باید وکړي، څه لارښوونې دي ورته؟
خا دې د غوریدون کې علی کپریش فلاد زابلی صاحب خو پښتنه ما ووریدله، له ډاکټر صاحبانو نه د سپارښتنه غوښتنه درلوده. یو بل اوریدون کې هم راخلو چې منتظر پاتې نشي، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري. مهرباني خبري وکي، وو غاګ مرزي، مهرباني خبري وکي.
السلام علیکم. السلام علیکم ډاکټر صاحبانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام قاری صاحب پختون، استلی مشی غاګ مو زډیر سم نه اورم، ما ادامه ورکي لاند تبصره وکي او پختنه مهم. مهرباني لاند تبصره خدا د کزما زغ درځي،
نو استاذ زغ ماته به حساب راځي. لنډه تفسیر دا ده، خو تاسو معلوم دی چې په افغانستان کې د اقتصادي حالت د خوارزواکۍ چې راځي، اسوی تغذیه او ماشومانو ته چې راځي، دا د کمترین اقتصاد راځي، د ضعیف اقتصاد. نو د افغانستان خلک په ضعیف اقتصاد اخته دي، په دغه باندې په دې ماشومانو کې خوارزواکۍ راځي. او بل خبره دا ده چې دغه خوارزواکۍ په هغه ښځو کې راځي چې ډېر اولادونه راوړي او په کم عمر ودیږي، بیا دغه مریضۍ څخه هغه ته نوري روحي تکلیفونه هم پیدا کیږي، ابسردګي هم ورته پیدا کیږي، ژور خپګان هم ورته پیدا کیږي. هغه نجونې چې په کم سن کې ودیږي، هغه د اولادو د راوړلو طاقت هم نه لري. نو دا خبره ده. او بل ډاکټر صاحب وویل چې دا سپارښتنې هغه علامي خو واقعا موږ څه وویل، څه خبره ده. ولیکن دلته دای دی چې په مراکزو کې بل بعضې ځایو په مراکزو کې د ولایتو به رسیدګۍ وشي، نو دې ماشومانو ته که چیرې کومک ورسره وشي. او بل دا ده چې هغه انسان چې هغه انسانان چې په قراو قصباتو کې لودین صاحب ژوندګي کوي، او هغه ته او هغه ماشومان ته رسیدګي ډیره ګرانه.
ښه، ډیره مننه قاری صاحب پښتون، سلامات اوسئ. کور ودان مشخصه پښتنه خو نه لري؟
پښتنه مې درلوده لودین صاحب، دغه دې پښتنه مې داده د ډاکټر صاحبان څو کې غالب جواب راکړي، که ډاکټر صاحب غالب کابل ډاکټر صاحب نه مې ونه پونسو. دغه خوارزواکۍ په ماشومانو کې مې پوښتنه دا وه چې که چیرې علاج یې ونه شي، څومره خطرناکه واقع کېدلی شي؟ او بله خبره دا ده چې دا خوارزواکۍ په یو ماشوم کې د اوله چې شروع شي، بیا تر څومره عمر پورې دوام کولی شي؟
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه. ډاکټر صاحبان او سلام غواړم. یو بل اوریدونکی هم راخلو، بیا به بحث سره مخ ته وړو، ځکه دا اوریدونکي منتظر دي چې د دوی د خبرې واورو، بیا به د دوی د خبرو او پښتنو پر بنسټ بحث سره راټولو. کرا کرا به پای ته رسو، ځکه چې لږې شیبې پاتې دي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. خاطی دا غوریدون کې فکر کوم واتس اپ نه اړیکه نیولې ده، انټرنیټ ته سم نه دی. یو بل غږ ټیکنیک. وعلیکم السلام، مهرباني غږ مرزي.
دا لودین سره د ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه، دلته دومره پاملرنه ماشومان ته نه کیږي، شمداسې پیدا سي یو خو مور ته پاملرنه کیږي، بل ماشوم ته هم داسې نه کیږي. بس هم داسې په ژمي کې خو بيخي ډېر رکوارد باقي ډېر په دوبي کې خلاصه ده. او
کوم ځای نه مالی کنی ولې او تاسو د کوم جې د وضعیت پاړه وایي د افغانستان د کوم سیمه نه مالی کنی ولې
دغه په ژمی کې خو بیخي داسې ډېرې په دې
لفرانه سلامت اوسې اوریدونکو نه بخنه غواړو ځکه غاږی سم نه راځي لفرانه اړیکه نیولې وه او ویلې چې ماشومانو ته پاملرنه نه کیږي مخکې د نور اوریدونکو هم تقریبا ورته اندېښنې وي کور ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسې او څو شیبې اړیکه مانیسې راډیو ته غوښی چې ډاکټر صاحبان څه وایي پوښتنې وشوې ډاکټر صاحبانو تر ډېره تقریبا د ځینو اوریدونکو پوښتنې سره یو شان وي علاودین خاکسار اړیکه نیولې وه ویلې چې کوم ډول خواړه توصیه کوي راځي لږ زره د خوړو په بحث کې ډاکټر صاحبانو تام شو ډاکټر صاحب غالب اول بل تاسو نو پوښتو چې تاسو کوم ډول خواړه توصیه کوي مخکې ډاکټر صاحب اکلیل اشاره ورته وکړه چې هګۍ شیدې دغه راز ترکاری یا سبزی او میوه خو په افغانستان کې غټ شکایت داده چې خلک بې وزله دي خلک نادار دي خلک پیسې نه لري نو راځي داسې خوړو باندې بحث وکړو چې یو څه ارزانه وي او یو څه پیدا کول هم اسانه وي کوم هغه ډول خواړه دي ډاکټر صاحب چې په اطرافو کې خلک په اسانه پیدا کولای شي او د ماشوم لپاره مفید وي ډاکټر صاحب غالب مهرباني
مننه لودین صاحب ام اوریدونکو ورونو ډېر په ځای پوښتنه وکړو ډېر تاسو ته کوته اشاره وکړه هر څه د مسجد زما څخه زیات نه چې خوړو دی بس داخل شمه مخې دینه خدا د چ مثال مونږه دی خوړو وو مهم ډلې او پیژنې ګروپونه او پیژنې چې خوړو مهم وو ګروپونه کم دي چې خلک ور سره بلل چې دا زموږ اساسو د ورځنی غذایی رژیم نه دی خوړو برخه باید اوسي په دې کې غلجات دي غلجات غنم همداسې وربشې همداسې جوار همدې دا ټول غلجات په ډله کې راځي حبوبات لکه لوبیا نخود نس ماش دا شیان په حبوباتو کې راځي همدغه شان لبنیات چې دا هم زموږ اساسې غذا مهمه برخه جوړوي لکه شیدې مستې پنیر کوچ همدغه شان غوښه چې د پروټین مهمه منبع ده او زموږ اساسې غذا کې باید مهم ځای لري سبزیجات دي چې د ویټامینونو او د منرالونو مهمه منبع ده ضرور ده چې موږ اساس په ورځنی غذایی رژیم یا په د خوړو په رژیم کې موجود میوجات چې ډیر دي ضرور دي وجود ته دفاع په لوړو کې همدا رنګ دي وجود ته انرژي ورکوي لپاره شهم یا غوړ دا ډیر زیات ضرور دي دا هغه وو ګروپ یا وو ډله خواړه دي چې دا موږ اساس غذایی رژیمونو کې باید موجود وي دا مشکل دا دی چې اکثره وخت حتی یوازې دا نه چې موږ بعضی ډیر بېوزله کورنۍ لرو چې کافی غذایی خواړه نه لري هغه کورنۍ چې کافی غذایی خواړه لري دا هانډول نشي ساتلی او په داسې ترتیب باندې یا د کافی پوهه ورسره نه وي یا نه په دې باندې نه پوهیږي چې څنګه موږ دا مختلف غذاګانې په کم شکل استعمال کړو ترڅو وکولی شو خپل د وجود ورځنی ضرورت پوره کړو او دغه مشکلات سره مخامخ نشو نو بهترین غذایی رژیم کېدای شي په ډېر ساده شکل باندې موږ کولای شو د هغه ورځني غوړو نه ترتیب کو متاسفانه موږ په خپل ورځني چار ورځني چارې چې موږ کله مریضان سره مخامخ کیږو موږ ګورو دو په ډېر په ناندواله شکل باندې غذای استعمالوي لکه تاسو یو ساده مثال وایم یو کور کې چې دی کېدای شي ورځې پخښي ورسره ډوډۍ پخښي او کچالو پخکړي دا درې وانه چې دي دا خواګه لري کاربوهایډریټ لري نو یوازې هغه د خوګو برخه پوره کولای شي خو په څنګ کې غوړه او په څنګ کې چې د پروټین دا شیان نشي پوره کولای نو باید غذایی رژیم په داسې شکل باندې کچرته موږ ورېجی پخو ورسره یو څه غوښه یې کغوخه نه لوبیا نه خود پکې انس پکې واچو نو همدغه شان پکې غوړو سي یو ترکاری ورسره نو کېدای شي دا غذایی رژیم مکمل کی او 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 ایو متوازن غذا موږ تاسو ولرو نو محترم اوریدونکو کولای شي مثال په ډیر ساده شکل باندې ارکم موجوده امکانات چې دوه ولري هغه به هغه ته په لیدو سره کولای شي مثال دی حبوبات غلجاتونه حبوباتونه د لوبیا د شیان ته به غریب سړی غوخه وایي کنه په انګلیسي اصطلاح کې ځکه دا کېدای شي دومره پروتین ولري چې غوخه ځای ونیسي نو کوشش باید وشي دا درې شیان باید حتمان په غذا کې موجود وي هغه شهم دی غوړ دی همداسې خوږه ده لکه وریجې یا ډوډۍ او بل چې دا پروتین دی
چې هغه کلوبیا یا نخود یا نسک دا شیان او ورسره اوبه باید کافی استعمال شي او که چېرته امکان یې د میوې د شیانو موجودیت په غذایي موادو کې ضروري وي.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب اکلیل د قاری صاحب پښتون پر تبصره باندې کلک زره تم شو پښتنه هم درلوده. په تبصره کې دا یادونه وکړه چې اکثره په افغانستان کې په کم عمر کې ودونه د دې عمل کېږي چې بیا وروسته هغه مور هم خوارځواک شي، ماشوم هم چې دنیا ته راوړي هغه هم خوارځواک شي. دغه د کم عمر ودونه دا څومره رول لري په د خوارځواکۍ په بحث کې؟ او زمون کې دا پښتنه هم درلوده چې وای خوارځواکۍ چې کله یو ماشوم ته پیښ شي یا یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي د عمر تر کوم حد پورې دغه خوارځواکۍ د ماشوم ملګری وي، او که چیرته وای درملنه نه کیږي آیا خطرناک پیښیدای شي ماشوم لپاره؟
مننه کوم ساسو څخه روزین صاحب او دارنګ له شاغلي قاری صاحب پښتون څخه. دا خبره رښتیا ده چې خوارځواکۍ په میرمنو کې ډېر لیدل کیږي، په ځانګړي توګه په هغو میرمنو کې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي، یا هغه میرمنې چې دوی امیدوار وي، یا هغه میرمنې چې دوی ماشوم ته شیدې ورکوي. هغه میرمنې چې دوی په کښته عمر کې واده شوي دي، مثلا په 15 کلنۍ، 16 کلنۍ یا 18 کلنۍ کې، په دغه عمر کې میرمن چې دی یا دا خپله د هغې دا تر اوسه نه ده پخه شوې، معنی دا چې دوی تر اوسه غټ شوي نه دي، دوی تر اوسه پورې لا د رشد او تکامل په پړاو کې دي. نو دا اغیزه پر ماشوم باندې چې وروسته دنیا ته راځي، نړۍ ته راځي، پر هغه باندې لوی او بد اغیز کولای شي. او بل دا چې خپله د مور چې دا عمر یې کم وي او دا امیدواره شي، د دې غذایي اړتیاوې نظر بهر د میرمنې ته چې هغه په پاخه عمر کې وي، مثلا تر 40 جګه وي یا 15 کلنه وي یا 30 کلنه وي، تر هغې میرمنې د دې غذایي اړتیاوې ډېرې دي، ځکه چې دا هډوکي، عضلات او نور ارګانونه یا اعضاوې ټول د رشد او پرمختګ پیل کې دي، تر اوسه نه دي پخه شوي. نو داسې میرمنې چې په کم عمر کې واده شوي دي او بیا وروسته امیدواره شي او ماشوم وزېږوي، نو دوی خامخا د خوارځواکۍ سره مخ کېږي. او بل دا چې د امیدوارۍ په وخت کې خپله میرمن سربېره په دې چې ځان لپاره غذایي توکي خوري، غذایي مواد خوري، باید ماشوم دپاره شي په ګېډه کې دي، د هغه دپاره هم باید خوراک وکړه شي. دا په دې معنی چې که مور مثلا د بېلګې په توګه 3 ځله تر ورځې خوراک کوي، یو ځل باید د ماشوم دپاره وکړي، د هغه دپاره کالوري او غذایي اړین توکي برابر کړي. او راځم اوس د پوښتنې ودبي برخې ته. هغه دا چې د ماشومانو خوارځواکۍ د ژوند په لومړني کال کې هر وخت ډېره وي، دا په دې معنی چې څو چې ماشوم یو کلن سوی لاندې وي، په دغه وخت کې د ماشوم خوارځواکۍ ډېر لیدل کېږي. دلیل یې دا دی چې د ماشوم رشد او غټوالی تر بل هر وخت ډېر دی. دا په دې معنی چې یو ماشوم چې نوی وزېږي د هغه 3 کیلو وزن لري، او په 6 میاشتنۍ کې وزن و 6 کیلو سره رسیږي، دا معنی چې 2 چنده عمر کېږي، 2 چنده وزن کېږي، او په یو کلنۍ کې وزن 3 چنده کېږي. دا معنی چې د ماشوم وزن 9 کیلو یا 10 کیلو کېږي. نو په دې بنسټ باندې ماشوم و اړینو او ډېرو غذایي توکو ته اړتیا لري. له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې کله کله داسې ناوړه دودونه وي یا ناوړه رواجونه وي چې د ماشوم و خوراک ته څښاک ته پام نه کېږي. مثلا کله چې ماشوم تر 6 میاشتو عمر ډېر شوی وي، بیا هم ماشوم ته کوچني څه هګۍ نه ورکوي، مثلا شوروا نه ورته ورکوي، پټاټې نه ورته ورکوي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دا غذایي توکي ماشوم ته زیان پېښوي، دا سختین دي، دا درانه دي، دا د ناروغۍ باعث کېږي. دا سمه خبره نه ده. او بل دا چې کله کله داسې ناوړه دود هم شتون لري په افغاني ټولنه کې چې لومړی په کورنۍ کې ډوډۍ د نارینه سرمنځ خوړه کېږي او کله چې نارینه ډوډۍ وخوړل بیا وروسته ماشوم ته یوه برخه یا مېرمنو ته یوه برخه پاسه کېږي چې دا ناوړه دوس له بده مرغه په ځینو کلو او بانډو کې تر اوسه شتون لري. بل دا چې
ډاکټر سمیر ابانی دوام ورکړي تاسو خپل خبرې خلاص کړئ. ډاکټر سمیر ابانی
مننه. او که چیرې سخت سخت ځواکي درملنه ونه شي خامخا د مړینې سبب ګرځي. دا په دې معنا چې یو ماشوم چې په سخت سخت ځواکي اخته وي دا معنا لري چې هغه وزن ډېر کسب دی، هغه د بدن پړسوب دی، دا معنا چې د هغه مخ پړسیږي، لاسونه پښې پړسیږي، ګیډې پړسیږي. هغه که درملنه په روغتون کې ونه شي خامخا د مړینې خطر شتون لري.
بله ډاکټر صاحب کلیل سلامت اوسئ. ډېره مننه. اوریدونکو بعد یادونه وکم چې خوارځواکۍ لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وسوله یوه وژونکې ناروغي ده، خصوصا هغه وخت چې هغه تر ټولو شدیده بڼه ماشوم ولري. که چېرته ماشوم ته توجه ونسي، درملنې ونشي، پاملرنه ورته ونشي، ممکن ماشوم وفات شي. ځکه یونیسف خبرداری ورکړی سږکال چې که چېرته په افغانستان کې د شته خوارځواکو ماشومانو پالنه و نشي او ورته خواړه برابر نشي، درملنه و نشي، ممکن زرګونه ماشومان د همدې کال په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړي. د خوارځواکۍ په بحث کې بیا هم ته میګو د همدغه د خوړو بحث تر ازو یو بحث چې ډیر مهم دی غواړم ډاکټر صاحب غالب د تاسو نظر په وخت مغه د مور شیدی مخکې د زینو دودونو یادونه وشوله. په افغانستان کې خصوصا په کلیوالي سیمو کې یو دود دا هم دی چې کله چې مور ماشوم زیږوي نو تر ډیره کوشش کوي چې مور خپل شیدې ورنه کړي، او دا وایي چې مور شیدې نه لري نو هغه ته د څارویو شیدې ورکوي هغه ماشوم ته. چې دا هم فکر کوم په خوارځواکۍ باندې مستقیم اغیز لري، ځکه د مور شیدې ډېرې ګټورې دي او د څارویو شیدې هیڅکله د مور د شیدو ځای نه نیسي. ډاکټر صاحب غالب تاسو په دې برخه کې لنډ اوریدونکو ته وایي او دا بحث واضح کړي چې د مور شیدې تر څو کلنۍ پو یا څو میاشتنیو پورې ماشوم ته مهم دي، او د ماشوم په روغتیا کې د ماشوم په تغذیه کې څومره رول لري؟
لوزین صاحب ډېره مننه. دا خو ډېر زیات مهم ټکی ته تاسو اشاره وکړه. د مور شیدې واقعا بدیل نه لري، مکمل غذا ده، بهترین غذا ده ماشوم دپاره. او متاسفانه زمونږ ټولنه بعضې ټولنه کې دا ډېر غلط یا غلط دود دی چې بعضی ماشومان ته زیږیدو وروسته مور شیدې نه ورکوي. یا دا هم موږ لیدلی اکثره په خاریاتو کې دا رواج ډیر زیات دی، ځکه موږ همیشه ور سره په تماس کې چې میندې د پوډري شیدو ته ډیر زر مخه کوي سره دې چې شیدې هم لري. زه به ټولو اوریدونکو محترم اوریدونکو ته دا ډیر په زغرده ویلی شم چې داسې هیڅ بل بدیل دی مور دی شیدو دپاره نشته. بهترین غذا دی ماشوم دپاره، نوې زیږیدلی ماشوم دپاره هغه دی مور شیدې دی. په اول وخت کې چې کم قند یا موږ ورته وارګ ورته وایو، دا چې دی د ماشوم دپاره ډیر زیات ضرور دی. هغه یو ډیر زیات مشهور متل یا معقوله ده وایي چې په دنیا کې دو قسمه تیلا پیدا کیږي، یو دغه چې ته په قیمت باندې اخستی شي او بل دغه چې په تینه شي اخستی شي. هغه هم دغه وارګ یا تیله چې موږ ورته وایو دا ډیر ضرور ده. دا باید میندې خپل ماشومان ته ورکړي، ځکه چې د هغو د قوت باید ګرځي، د مور مقاومت ورته انتقالیږي، آماده دي دا شودې. نو هیڅ داسې حالت نشته. په خو به داسې ویل کېده چې د توبرکلوز مور چې کفال توبرکلوز ولري یا د ایډز ناروغي ولري یا زیړې ولري، نو دا باید خپل ماشوم ته شیدې ورنه کی. خو سازمان صحی جهان چې دی هغه اوس په دې باندې تاکید کوي حتی که مور ایډز ولري یا مثال توبرکلوز ولري یا داسې نور زیړې ناروغي ولري، دا هم کولی شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه چې د خوارځواکۍ له امله کوم مشکلات چې وروسته ماشومان ته پیښیږي هغه دغه ناروغیو په نسبت د هغې خطر ډیر زیات دی. صرف یو شی زه غواړم چې اضافه کړم د ډاکټر صاحب کلیل په فرمودې مطابق، منګه بعضې کتابو کې داسې لیکي چې د هاول زر زر ورځې د ماشوم د ژوند، چې هغه د مور د حمل د اخیستو نه تر دوه کلنۍ پورې دې د طلایي زر ورځې ویل کیږي. نو په دې کې چې دی که چېرته ماشوم ته کافي متوازن غذا مور یې وخوري د حمل یا بارداري په وخت کې او د هغې نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې که چېرته ماشومانو ته متوازن او 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 کافي غذا او په مناسب شکل باندې غذا ورکړل شي، نو دا د دې تضمین کوي چې په آینده کې دا ماشومان په مشکل سره یا خوارځواکۍ باندې اخته نه شي او ورته په آینده کې یو صحتمند او روغ ماشوم جامع ته مونږ تقدیم کړی شو.
کور ودان ډاکټر صاحب غالب سلامت اوسې. همدې بحث کې پاتې کېږو. ډاکټر صاحب اکلیل، ځینې مایندې البته ممکن شمیرې کم وي خو عامه پوهاوی په افغانستان کې کم دی، داسې احتمال شته چې شمیرې ممکن زیات وي. دوی د کورونو په چارو کې بوختې وي، دوی معمولا نور کارونه کوي، د کور چارې سرته رسوي، خپل ماشوم یې هېر کړی وي. مخکې اورېدونکو هم د خبرونې په سر کې اشاره وکړه او تبصره یې پرې درلوده چې اکثره کسان د ماشومانو پالنې ته نه رسیږي. مثلا د ماشومانو شمیر دومره وي چې یوه مور ورته رسیدګي نسي کولی. مثلا سهار یو شمیر ماشومان ښوونځیو ته ځي، باید هغو لپاره خواړه برابر سي، هماغه سبانارۍ ورته برابر شي یا د سهار چای ورته برابر سي. بل ماشوم به چیغې وایي شیدې به غواړي، نو مور کوم یو ته ورسیږي. دغه د شیدو په بحث کې ډاکټر صاحب داسې ویل کېږي چې په دې لومړنیو څو دقیقو کې ماشوم ته هغه اصلي شیدې نه ورځي، خو د موږ تاسو مایند چې معمولا بوخت وي، ماشوم مثلا څلور پنځو دقیقو لپاره شیدو ته واچي او بیا فکر کوي چې ماشوم مور سو، بیا نو ځي په خپلو کارونو پسې، یا به مثلا پخلی ته ځي، پخلنځي ته، یا به مثلا نورو ماشومانو ته رسیدګي کوي. دغه د شیدو په ورکړه کې بیا یو څه سپارښتنه شته ډاکټر صاحب؟ دا سپارښتنه تاسو وکړي خصوصا هغو ماشومانو ته، هغو مایندو ته چې اوس عملا ماشوم لري په غیږ کې، دوی لپاره به ګټور وي. څومره وخت لپاره باید یو ماشوم شیدو ته یا تی ته واچول سي، خصوصا هغه ماشوم چې نوی پیدا وي او تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور په شیدو باندې متکی وي؟
مننه کوم. لومړی به دا وایم چې د مور شیدې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب غالب اشاره ورته وکړه، تر ټولو ښه غذا ده. دا په دې معنا چې هم ارزانه ده، هم هر وخت شتون لري، او بل د ډیرو ویټامینونو درلودونکې ده، او حرارت یې یا تودوخه مناسبه ده، نه ګرمېدو ته اړتیا لري نه سړېدو ته. خو دا خبره باید وکړم چې د مور شیدې یوازې تر شپږ میاشتو پورې کافي دي د ماشوم لپاره. تر شپږ میاشتنۍ وروسته د ماشوم لپاره د مور شیدې کافي نه دي. باید مور او پلار و ماشوم ته نور غذایي مواد، غذایي توکي پیل کړي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کله چې ماشوم نوی وزېږي، نو کله چې وزېږي ماشوم و شیدو ورکولو ته اړتیا لري. د ماشوم ژړا دا معنی لري چې ماشوم وږی دی، باید مور پام وکړي چې ماشوم ته شیدې ورکړي. که چیرې مثلا ماشوم ته شیدې ورکړي سي او سربېره پر هغه ماشوم وژاړي، نو باید مور لاملونه د ماشوم د ژړا وڅېړل شي. تر زېږېدو وروسته په لومړنیو ورځو کې ماشوم یا کوچنی د ورځې ډېر ځله شیدو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې کېدای شي چې
نظر سپارښتنه چې ماشوم کزاړي د معنا چې وږی دی، خو بعد ژړات پرې نږدي پر لپسې هر ساعت، ممکن هر دوه ساعته بعد شیدې ورکړي. کور مو ودان ډاکټر صاحبانو، یو ځل بیا له خپلو میلمنو د ماشومانو او عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل او دغه راز د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب نه ډیره مننه چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې خوارځواکۍ ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسول. تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو دا خبرونه لا پسې ښکلې کړه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.